امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونه پیل کیږي په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
د بلخ ولی عطا محمد نور ویلی دی چې ارګ قدرت انحصار کړی دی قطر د نړیوال تجارت سازمان ته د خلیج د سلورو هوادونو له جملې نه د درې ملکونو له لاسه شکایت کړی دی امریکان نن د سیشن به پورس په ماسکاو کې د خپل سفارت نه د فرنیچر او نورو دفتری سامانونو استل شروع کړل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو دا رپورت هم لرو چې هند له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر د پخوانی سرپرست سره مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په مزار شریف کې د حاکم نظام په مقابل کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف یو غړي د بلخ والی عطا محمد نور په غونډه کې ویلي دي چې ارګ قدرت انحصار کړی دی. د بلخ والی همدارنګه ویلي دي چې د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته دی بغیر د کوم قید و شرط نه اجازه ورکړ شي چې بیرته هیواد ته ستون شي. د امریکا خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
د بلخ والی او د نوی جوړ شوی ائتلاف غړی عطا محمد نور د ارګ مسؤلینو ته په خطاب کې وویل تر څو چې د قدرت انحصار د څو تنو له لاس څخه ونه وزي د دوی اعتراضونه به دوام ولري.
ما برګ نشینان میگیم تا زمانی که عدالت تامین نشه
موږ د ارګ چارواکو ته وایو تر څو عدالت پلی نشي او د قدرت انحصار د څلور پنځه کسانو له لاس ونه وزي تاسو به د راتلونکي یو نیم کال لپاره حکومت کې ارامتیا ونه لرئ. هغه وویل نوی ائتلاف به تر هغې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو د دغه مستبد نظام کږې پښې سمې کړي.
د خبرونو نه وروسته د دې خبر تفصیل او د افغانستان د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. د پاکستان پارلمان نن د سه‌شنبې په ورځ د نواز شریف په ځای نوی صدر اعظم انتخاب کړ. نواز شریف تېره هفته د اداري فساد د تورونو د تحقیق نه وروسته استعفا وکړه. د تیلو پخوانی وزیر شیخ خاقان عباسی د شریف ډیر قدیمی ملګری د ملي اسامبلی د 302 غړو رای چې د پاکستان مسلم لیگ ګوند په کې اکثریت لري په اسانۍ وګټلې. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشترک کمیسون ته شکایت کړی دی او وایي کوم نوي بندیزونه چې متحده ایالاتو لګولي دي د هغې موافقې نه ښکاره سرغړونه ده چې د خپل اتومي پروګرام په هکله یې ورسره لاسلیک کړی وه. د دې خبر تفصیل سلیمان شال لولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جی سی پی او ای مشترکه کمیټه د هغې موافقې د عملي کولو او څارنې په خاطر جوړه کړې چې ایران د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام د بندولو په خاطر په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې لاسلیک کړی وه. متحده ایالاتو پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي او د رویټرز اژانس د ایران د تسنیم اژانس په حواله د پارلمان د رئیس علي رجانی له قوله نن د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې دغه بندیزونه د لاریجانی په وینا د اټومي موافقې له روحیې سره مغایر دي او متحده ایالات له خپلې ذمېوارۍ نه سرغړونه کوي. سپینې ماڼۍ او د متحده ایالاتو کانګرس ایران په دې تورن کړی چې د اټومي موافقې د غوښتنو برعکس بالیستیکي توغندي جوړوي او په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کوي.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. قطر د تجارت نړیوال سازمان ته د خلیج د سلورو هیوادونو له جملې نه د دریو ملکونو د لاسه شکایت کړی دی. د خلیج سلورو هیوادونو د جون په میاشت کې د قطر سره په دې تور اړیکې شلولې دي چې وایي د تروریستانو ملاتړ کوي. قطر غوښتي دي چې د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره سلام مشورې وشي او د دې لپاره چې ټول خواوې خپل اختلاف په خبرو حل کړي نو رسمي پروسس دوه میاشتې وخت غواړي. دغه درې ملکونو او مصر د قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې شلولې دي او د الوتکو پروازونه هم بند کړې دي. امریکا نن د سیشن به پورس په ماسکو کې د خپل سفارت نه د فرنیچر او نورو دفتری سامانونو ایستل شروع کړی دی. دغه کار د کرملین د امر د رعایت لمړنۍ نښه ده. ماسکو د امریکا د بندیزونو په مقابل کې امریکا ته وویل چې په روسیه کې خپل ډیپلوماټان کم کړي. جمهور رئیس پوتین امریکا ته ویلي دي چې د سپتمبر تر اول پورې په روسیه کې خپل ډیپلوماټان 80% تراکم کړي. د روسیې په یوې محکمې کې درې کسان چې محاکمه روانه و وژل شوې دي. دې کسانو د محکمې د جریان په وخت کې کوشش کاوه چې د محکمې د محافظینو نه وسلې واخلي او وتښتي، خو پولیسو هغوی وویشتل او وی وژل. د ماسکو د سیمه ایزو پولیسو یوې وایاندې تاتیانا پیتروفا د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي دي چې د وژل شوو کسانو ملګري دي. د پولیسو دغه نطاق همدارنګ ویلي دي چې درې امنیتي کسان هم سرسري غوندي ژوبل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبره ده چې د تازه بندیزونو په مقابل کې د روسیې ډیپلوماټیک اقدامات به د امریکا د هغو ژمنو مخه ونیسي چې د امریکا د امنیت او د خپلو متحدینو د امنیت په برخه کې کړی دي. مایک پنس نن په ګرجستان کې د سفر په وخت کې ویلي دي چې د بندیزونو قانوني لایحه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به یې زر لاسلیک کړي، په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو او د ایران او سوریې سره د ملاتړ په هکله بیخي یو څرګند پیغام دی چې دغه دریز باید بدل شي. مایک پنس هو هیوادونو ته په سفر تللی چې په سیمه کې خپلو ملګرو ملکونو سره د امریکا ملاتړ بیا څرګند کړي. روسیه په 2008 کال کې په ګرجستان کې نظامی مداخله وکړه. وروسته یې ګرجستان د جنوبي وسیتا او ابخازیا جلا شوي ځایونه د مستقل جمهوریتونو او دولتونو په حیث وپیژندل، خو نور هیوادونه هم دغه دولتونه په رسمیت پیژندل دي. د سومالی پایتخت د موګادیشو د پاره د الشباب گورنر د امریکا په هوایی بمباری کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع د وزارت مامور د خبره د امریکا غږ راډیو ته کړی دی. علی محمد حسین چې په علی جبال مشهور په موګادیشو کې د کاروبار خاوندان په زور مجبورول چې د اسلامي دولت وسلوالو ته بسپنه ورکړي، او د کینیا ملي پولیسو ویلي دي چې د ملک د عمومي انتخاباتو نه کم یوه هفته مخکې د انتخاباتي چارو د لوړ رتبه مامور د وژلو تحقیق کوي. د کریستوفر مساندو مړی د شنبه په ورځ د نایروبي سره نږدې ځکه یوړل شو، خو تر دو شنبه پورې پیژندل شوی نه وو. د مخالف ائتلاف غړو د مساندو وژل غندلې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو د دې رپورټ څخه وروسته د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر او پخوانی سرپرستی میلر میرمن لورین میلر مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تاسو تر پایه واورئ. رابسته دی رپورت چې هند له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې هیواد به یې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د افغانستان په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره اعلان کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
سناتور جان مکین وایي چې د ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې شپږ میاشتې وشوې، خو لا تر اوسه د افغانستان په هکله د امریکا ګټونکې پالیسي نه ده اعلان شوې. کغلی مکین په یوې اعلامیې کې د افغانستان په هکله د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د اتو کلونو په مودې کې د مکین په اصطلاح د نه بایللو د پالیسۍ له وجې امریکا ځاني تاوانونه ګاللي دي.
زه به د ځینو پوځي مشرانو په سلا مشورې په دغه پالیسۍ کې تعدیل راولم چې په افغانستان کې د امریکایي د ګټو خوندي کولو لپاره ستراتیژي جوړه شي.
سناتور مکین د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې هم د افغانستان نه د عسکرو د بیرته ایستلو د فیصلې سره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د امریکا او ناتو پخوانی جګپوړی قومندان جنرال جان الن امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې امریکا د افغانستان لپاره څه هم پالیسي جوړوي باید سیمه په پام کې وساتل شي.
د افغانستان په اړه چې امریکا کومه نوې پالیسي جوړوي، هغه به یوه سیمه ایزه پالیسي وي چې افغانستان او پاکستان دواړه به یې برخه وي. دغه دوه ملکونو ته د یو بل سره د اړیکو په اساس وکتل شي. د افغانستان پاکله په پالیسۍ کې پاکستان د پام غورځول په کار نه دی.
ښاغلی آلن په افغانستان کې د هند مهم رول یادونه هم وکړه.
هند په افغانستان کې ډیر مهم رول لري او موږ دې باید دغه ومنو، خو موږ به دا هم یقیني کوو چې پاکستان د هند سره زموږ په تعلق ځان پوه کړي او زموږ چې د هند سره څه هم تعلق دی هغه دې په افغانستان کې د ځان لپاره خطر نه ګڼي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن سه شنبه په نوې دلی کې په یوې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل اړین وبلل.
افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د همکارۍ یو ډګر پاتې شوی دی. موږ په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د خوندي کولو لپاره د امریکا قرباني ستایو، خو د تیرو شپاړسو کلونو د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره متحده ایالات باید په افغانستان کې دخیل پاتې شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر غواړي چې افغانستان ته نور امریکایي عسکر واستول شي، خو د ولسمشر ترامپ مشاور سټیف بینن د نورو عسکرو د لیږلو مخالف دی. د امریکا په مطبوعاتو کې د امریکا په ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې وجه انتقادونه کیږي چې د افغانستان لپاره یې تر اوسه پوره پالیسي نه ده اعلان کړې.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر په خوانی سرپرست وایي چې خصوصي امنیتي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې لپاره سپارل به اغیزمن نه وي. میرمن میلر د امریکا ژغ له خبریال اکمل داوی سره په مرکه کې ویلي چې په امریکا کې د افغانستان په اړه د تګلارې په باب واحد نظر نسته. میرمن میلر اندیښنه ښودلې چې د امریکایي پوځیانو په وتلو سره به د افغان حکومت د نسکورېدو خطر زیات سي. پام وکړئ په دې باره کې مرکې ته.
In my view it's important to consider
زما په باور د افغانستان د راتلونکو لپاره باید ټول مشروع لارې په نظر کې ونیول شي چې معلوم شي د امریکا تعهد په څه ډول دی او په سیمه کې د امریکا د ملي امنیت خوندي کېدو لپاره غوره لري. دا څرګنده ده چې افغانستان لپاره په پالیسۍ جوړولو کې د توقع نه زیات وخت تیر شوی دی. فکر کوم سمه به وي چې ووایم د یوې مناسبې راتلونکي تګلارې لپاره یو واحد نظر وجود نه لري. د تیرو شپاړسو کلونو په ترڅ کې د مختلفو لارو نه کار اخیستل شوی یا حداقل په نظر کې نیول شوی دی. په اصل کې په نوو نظرونو او بحثونو کې د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو نه د ملاتړ روش نه دی معلوم. زه په څو دلیلونو په افغانستان کې د امریکا د نظامي یا ملکي مداخلې په خصوصي کېدو طرفدار نه یم، ځکه افغانان به هرکلی ونه کړي. بله دا چې د عملی او قانوني له لحاظه هم چې قراردادي عسکرو نه څنګه کار واخیستل شي یا هغوی چا ته راپور ورکړي، په وړاندې ډېر خنډونه شته دی.
که امریکا له افغانستان خپل سرتیری وباسي څه به پیښ شي؟
دا وتلو موضوع پراخ بحث دی. ظاهرا تر اوسه دا نه ده معلومه چې د څه ډول وتلو په اړه خبرې شوي دي. که هدف د امریکایي عسکرو بیړني وتلي، بیا خو ممکن دا په دې معنا تمام شي چې د افغانستان لپاره د امریکا مالي ملاتړ هم کمی. فکر کوم دا ډول وتل به په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ سبب شي او د سیمې هیوادونو ته به هم د امریکا د وتلو پیغام ورسوي او د دې باعث به شي چې هماغه هیوادونه داسې پالیسیانې تعقیب کړي چې د افغانستان د لا بې ثباتۍ سبب کیږي او د افغانستان د یووالي او متحد کېدو سره د کومک برعکس به د هغه هیواد په ټوټه ټوټه کېدو تمام شي.
آیا د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به په کابل کې نظام نسکوره سي؟
فکر کوم د دې خطر به وي، خو بیا تکراروم چې دا کار د عسکرو د بیړني وتلو په صورت کې ممکن دی. اما که دا وطنه په اوږده موده کې وشي، په هغه صورت کې بیا په دې پورې اړه لري چې هغوی څه ډول اقدامات په پام کې نیسي چې د افغانستان د ثبات نه ملاتړ کولو ته دوام ورکړي، تر څو له اقتصادي اړخه د هغه هیواد سره کومک وشي او داسې پالیسیانې په پام کې ونیسي چې د سیمې د ثبات سبب شي.
د باراک اوباما حکومت د افغانستان لپاره په یوې ستراتیژۍ په دوامداره توګه کار وکړ. اوس ولې باید د ترامپ حکومت له سره پر نوې تګلارې کار وکړي؟
د افغانستان په څیر هیواد لپاره په یوې ستراتیژي لسره غور کول ډیر غیر معمول کار نه دی، او د یو نوي حکومت لپاره دا کار ضروری هم دی، ځکه هغه سیمه ته چې امریکا خپل خدماتي پرسونل لیږي او هلته د مالیه ورکوونکو زیات مقدار پیسې مصرفوي، هلته نه یوازې یو متعهد میکانیزم او اداري خدمات لازمي دي، بلکې یو سیاسي تعهد ته هم اړتیا وي. او د یو سیاسي تعهد لپاره اړینه ده چې د سپینې ماڼۍ مقامات د سیاسي چلند بڼه درک کړي. اوس شپاړس کاله تیر شوي دي، نو ضرور دی چې په آرامۍ په دې فکر وشي چې موږ هلته څه غواړو وکړو او ولې غواړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په مزار شریف کې د حاکم نظام په مقابل کې د افغانستان ژغورنې د ائتلاف یو غړی او د بلخ والي عطا محمد نور په غونډه کې وویل چې ارګ قدرت انحصار کړی دی. د بلخ والی همدارنګه ویلی دی چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته دی بغیر د کوم شرط او قید څخه اجازه ورکړسی چې بیرته هیواد ته ستون سي. نور تفصیل د امریکا جا د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د مزار شریف د خار په یو څنډه کې د حاکم نظام پر خلاف د دریو سیاسي تنظیمونو جمعیت اسلامي، جنبش ملی او وحدت اسلامي د ګوندونو لخوا د نوې ائتلاف لمړنۍ غونډه جوړه شوه. دغه ائتلاف د لومړي ځل لپاره په ترکیه کې رامنځته شو. دغه غونډه کې د بلخ والی او د نوې جوړ شوې ائتلاف غړي عطا محمد نور د ارګ مسؤلینو ته په خطاب کې وویل تر څو چې د قدرت انحصار د څو تنو له لاس څخه ونه وځي د دوی اعتراضونه به دوام ولري.
نشینان میگیم تا زمانی که عدالت تامین نشه
مونږ د ارګ چارواکو ته وایو تر څو عدالت پلی نشي او د قدرت انحصار د څلور پنځه کسانو له لاسه ونه وځي تاسو به د راتلونکو یو نیم کال لپاره حکومت کې آرامتیا ونه لرئ. هغه ویل نوی ائتلاف به تر هغې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو د دغه مستبد نظام کږې پښې سمې کړي. عطا محمد نور پر خارجي مرستندویه هیوادونو غږ وکړ چې باید نور له حاکم نظام سره د مرستو لړۍ بند کړي، ځکه چې مرسته شوې پیسې غلا کیږي او د یو ځانګړي ګروپ لاسته ورځي. عطا محمد نور نړیوالو مرستندویه هیوادونو ته په خطاب کې داسې وویل:
اعلان ما به دوستان بین المللی و خارجی ما است، آنچنانی که در
خارجی او نړیوالو دوستانو ته مو اعلان داده چې په تیرو 15 کالو کې موږ ستاسو له موجودیت څخه ملاتړ کړي او بیا یې هم کوو، مګر خپل پیسې بې ځایه مه مصرفوي. ستاسو پیسې ستاسو د پالیسۍ په خلاف غلا کیږي. د مزار اوسیدونکو هم ورته نیوکه لري. دوی وایي چې د عطا محمد نور په ګډون ټولو هغو چارواکو په تیرو لسو کالو کې په میلیونونو ډالر سرمایه پیدا کړي چې په دولتي لوړو پوسټونو یې دندې درلودې. دوی وایي چې له ټولو باید پوښتنه وشي. عطا محمد نور له هر ډول قید او شرط پرته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدلو غوښتنه وکړه. دغه غونډه چې سلګونو کسانو پکې ګډون کړی وو د ښار مرکزي برخه کې جوړه شوې وه. تجارتي کاروبار دولتي ادارې ځکه تړل شوی وي چې مامورینو د حاکم نظام پر خلاف د بلخ د والی په طرفداري غونډه کې ګډون کړی وو. د مزار شریف د یو ریاست مامور د نوم د نه خودلو په شرط وویل چې که په غونډه کې ګډون ونه کړي ممکن د بلخ د والی لخوا مجازات شي، نو ځکه د خپلې ادارې له څو تنو مامورینو سره غونډې ته راغلی دی. عطا محمد نور دا هم وویل چې که د جمعیت پخوانی اعلامیه ونه منل شي د ملي امنیت د شورا د مشر په ګډون د دفاع او ملي امنیت چارواکي له دندو ګوښنه شي دوی به خپله اعلامیه د ملت د مټو په زور عملي کړي. په غونډه کې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم خبرې وکړي. هغه په تیرو انتخاباتو کې له جمهور رئیس څخه د لومړي مرستیال د ملاتړ یادونه وکړه او راټولو شوو خلکو ته یې وویل چې جنرال دوستم ته یې دوسیې جوړې کړي دي. محقق وویل چې د نړیوالو په لاسوهنه انتخابات دویم پړاو ته لاړل او د نړیوالو په غوښتنه د ملي وحدت حکومت جوړ شو او پریکړه وشوه چې اجرایه رئیس بل جمهور رئیس سره په حکومت کې مساوي حق لري، خو اوس وزیران هم د یو مامور د مقرره صلاحیت نه لري. هغه وویل
یک وزیر س...
صلاحیت مقرر کردن یک مامور رتبه 5
یو وزیر د پنځم بس د مامور د مقرری حق نه لري. یو مخصوص ډلې د ټول هیواد واک په لاس کې اخیسته. محقق جمهور رئیس په دې تورن کړ چې د ځینو قومونو ناکاره خلک په لوړو پوسټونو مقرر کړی دي. که څه هم د افغانستان ژغورنې د ائتلاف مشرانو د قومي یووالي خبرې کولې، خو په وزارتونو کې د خپلو قومي کسانو د نه مقرریدلو شکایتونه کول او خلکو ته دغه چارې د دوی د جهادي سابقې خلاف کارونه یادول. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د بلې خوا د ختیز ولسي اتحاد په نوم په ملي شورا کې د شرقي ولایتونو ځینو استازو په جلال آباد کې شاوخوا 15,000 کسیزې ولسي غونډې ته وینا کړې، پر اوسني نظام یې سخت انتقادونه وکړل. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
په ملي شورا کې د مشرقي ولایتونو ځینی استازي د ختیځ ولسی اتحاد په نوم جلال آباد کې سره راټول شوي او شاوخوا 15,000 پلویانو ته د اوسني نظام خلاف په سخت او توند ژبه وغږېدل. د دغې غونډې مشري د ملي شورا غړو ظاهر قدیر، وږمې ساپۍ، حضرت علي، سید اکرام، سالم احمد صالح، میرویس یاسینی او ختیځو ولایتونو د ولایتي شورا ځینو استازو کوله. د ولسی جرګې غړي او ختیځ ولسی اتحاد په نوم د جوړ شوي ائتلاف ویان میرویس یاسینی په زغرده د اوسني نظام مخالفت وکړه او ویل که حالات د سمون خواته لاړ نشي نو افغانستان د عراق او سوریې پر سرنوشت اخته کېدلی شي. هغه اعتراف وکړ چې وکیلانو په تیرو وو کلونو کې د حکومت له چارو هغسی چې اړتیا وه نظارت نه دی کړی او ولس ته ځانونه پړه وګڼل. د دغه ائتلاف د رهبرۍ یو بل غړي ظاهر قدیر پر ولسمشر سختې نیوکې وکړې او ویویل په هیواد کې حالات ورځ تر بلې ترینګلې کېدونکي دي. هغه د جمهوری ریاست تیرو ټاکنو ته په اشاره سره راسن ولسمشر ته ګواښ وکړ که یې غوښتنې ونه مني نو اوسني نظام ته ستونزې پېښولی شي.
واحد آباد او آزاد افغانستان لپاره مشرقیوال چې څوک ارګ ته رسولی شي او د ارګ کلي ورته ورکولی شي، بیرته یې د ارګه راویستلی هم شي، دا کولی شي که نه؟
په دغه لویه غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او داعش ډلې سره د جګړې شعارونه هم راځړېدلي وو چې ظاهر قدیر په خپله وینا کې دغه مسله نور هم روښانه کړه.
د طالبانو سره سوله غواړو، البته د قانون اساسي په چوکاټ کې، او موږ مشرقیوال، موږ افغانان د داعش ختمول غواړو، داعش ورکول غواړو.
په غونډه کې ځینو قومي مشرانو بیا دغه وکیلان په فساد او ناعدالتیو کې ښکیل وګڼل. داود جبارخیل چې د ختیځ ولسی ائتلاف دغې غونډې ته د قومي مشرانو په استازولۍ غږېده،
څوک غاصب دی؟ څوک ځمکې غصبوي؟ زه خو چې جلال آباد ښار لره ننوځم، په شل ځایه دما موټر تلاشي کېږي، شل ځایه دما نه د هویت کار تذکیره مختل کېږي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی. خپه نه شې؟ دا تازی صاحبانه چې په دې تورو شیشو زیدی زیرو موټرو کې ناسیا چې څه کوي، څوک هم دې مخنیوي نشته.
په شمالي ولایت بلخ کې ممدانن ورځ یو شمیر ګوندونه د اوسني نظام خلاف سره غاړه شوي او ولسمشر محمد اشرف غنی د واک پر انحصار تورن کړی دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس ویلي چې ولسمشر ټرمپ ډېر ژر پر روسیې د نوو بندیزونو طرحه توشیح کړې. په ګرجستان کې د خبرو په مهال ښاغلي پنس ویلي چې تازه بندیزونه به مسکو ته د واشنګټن قوي پیغام ورسوي. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو شمیر څېړونکي وایي چې د امریکا او روسیې ترمنځ روانه ډیپلوماتیکه لانجه د نړیوال امنیت لپاره ښه نه ده. په دې اړه د امریکا غږ د سیدنی ساین رپورټ له نسیم ستانیز څخه اوري.
د متحدو ایالاتونو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس وایي د روسیې ډیپلوماتیک اقدامات چې د تازه بندیزونو په وړاندې وکړل، د امریکا د هغو امنیتي تعهداتو په مقابل کې خنډ کېدلی نه شي چې د خپل متحدینو په وړاندې لري.
For there to be a change in our relationship with Russia.
د دې لپاره چې له روسیې سره زموږ په اړیکو کې بدلون راشي په کار د روسیې خپل کړنلارې بدل کړي. د دې بندیزونو لامل دلته زموږ د موجودیت لامل او د ولسمشر لخوا نه په غرب کې زموږ د ائتلاف د مقاصد او ارزښتونو د تصدیقولو لامل موږ هیله منو چې د خو اړیکو په لور او خې آینده په لور به پرمختګ وکړو. په نتیجه کې به د یوې سوله ایزې نړۍ په لور پرمختګ وکړو.
روسیه تازه بندیزونو ته جواب ورکړ چې امریکا د روسیه کې د خپل 1200 ډیپلوماټیکو مامورینو له جملې نه 155 تنه کم کړي. د بل پلوه په مسکو کې د امریکا سفارت وایي چې د روسیې چارواکو د خپل تازه اقداماتو په لړ کې د امریکا هغه تفریحي ځایونه ولیدل چې مسکو ته نږدې پروت دی. په ښار کې د ذخیرې یو ودانۍ هم نیولې ده او دوی ته ترینه د استفادې اجازه نه ورکوي. د روسیې یو تحلیل کوونکی وایي د روسیې دا اقدام د ولسمشر ټرمپ په اړه د مسکو ناهیلي څرګندوي.
اني ژوستکي ای اته په ویدیمو سویازنه س
دا اقدامات ډیر سخت او ژوره ناهیلي څرګندوي. له هغو امیدونو او خوشحالۍ سره تړاو لري چې قدرت د ډانلډ ټرمپ د رسیدو سره را پیدا شوی وي. له هغې نظریې سره هم تړاو لري چې موږ به خپلې اړیکې له سره پیلوو.
په داسې حال کې چې د امریکا د سفارت ډیر مهم کارونه به دوام ولري، خو د امریکا په سفارت کې به د روسیې ځایي کارکوونکي او نور عام روسي اتباع د مامورینو د کمیدلو له امله زیانمن شي. روسیه په یوکرین کې اقدامات کوي او د ایران او سوریې ملاتړ کوي. له همدې امله ښاغلی پنس وایي په کار ده د روسیې دریز بدلون ومومي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند ساره هکبی سانډرز وایي په ټولو لارو چارو باندې غور روان دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو اوریدل مه هیروئ.
شمالی کوریا د نړیوالو اقتصادي بندیزونو پروا نه ده کړې او څو ځلې د بالستیک توغندیو ازمایښتونه وکړل. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپلې کابینې سره د دوشنبې په ورځ غونډه وکړه او د غونډې په پیل کې خبریالانو ته د یو لنډ وخت لپاره اجازه ورکړه شوله. یو له دغو خبریالانو نه د اعلی قمندان نه د شمالي کوریا د دوهم قاره پیما بالستیک توغندي د ازمایښت په باره کې د ده د عکس العمل پوښتنه وکړه. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي موږ به د شمالي کوریا چاره وکړو، موږ باید غم وخورو، موږ د هر شي چاره کولی شو. آیا په دغه چاره کولو کې نظامي اقدام هم شامل دی؟ په دې باره کې څرګندونې څو ساعته وروسته د سپینې ماڼۍ د ورځني معلوماتو د ورکولو په وخت کې وشوې. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری سارا سانډرز وایي
As we've said many times before, the president's not going to broadcast any decisions, but all options are on the table.
لکه څنګه چې زمونږ ډیر ځله مخکې ویلې دي، جمهور رئیس به هیڅ پریکړه خبره نه کړي، مګر ټول امکانات د میز په سر پراته دي. څارونکی جوویل اویټ دا شل کاله کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت او د اتومي وسلو د خپرولو د موضوع سره ارتباط لري، وای د دغه ستونزې د حل په باره کې ډېر غیر واقعي پیشنهادونه شوي دي او اوس د دې وخت رسېدلی دی چې د جادوګرۍ فکر یوې خوا ته کېښودل شي. دی وای
سیټ داون اند سی واټس پاسیبل اند اف سمثینګز ناټ پاسیبل اف اټس ناټ پاسیبل ټو هاف ا ډایالوګ دټ از پروډکټیو دین یو هاف دی اذر الیمنټس اف یور سټراتیجی.
څه باید وشي؟ هغه دا دی چې په موضوع ټینګار وشي، انتظار وویستلی شي او وکتلی شي چې څه شی ممکن دي، او که څه ممکن نه وي نو خبرې باید وشي چې ګټورې دي. له دې نه وروسته بیا د ستراتیجۍ بل عنصر راځي، لکه د خپل ځان ژغورل چې له هغې نه باید کار واخیستلی شي. لیکن د دې حکومت ماموران وایي د خبرو وخت تیر شوی دی. امریکا تر اوسه پورې د بالستیک توغندیو ازمایښت ته له خپلې خوا نه ځواب ویلی دی او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه باندې ستراتیژیکې الوتنې کوي. په عین وخت کې په روانه میاشت کې د امریکا او جنوبي کوریا کلنی نظامي تطبیقات کیږي چې تل په شان د پیونګ یانګ نوي ګواښونه راپاروي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو هیر مونسی چې زموږ بل خبرونه د شوزو او نیز خبرونه ده چې قربانه زموږ همکار نوشابه آشنا ده. نوشابه جانې په دې خبرونه کې تاسو سره لري.
مننه شافی جانې، تیره اونۍ د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه تصویب کړه چې په هغې کې د کلیوالو ښځو پر رول باندې ټینګار شوی دی چې دوی په سوله کې څه رول لوبولی شي. آیا دوی په دې اهمیت پوهیږي چې دوی په سوله کې څومره رول لوبولی شي او دا رول د کوم ځایه پیل کړي؟ نو په همدې به خویندې راته زنګ وي د هغوی سره غږیږو. په خپرونه کې میلمانه هم لرو، زرین پوښتنې به میلمانه ځواب کړي. د خویندو نه هیله کوو په خپرونه کې برخه واخلي او له اوریدونکو نه هیله کوو چې خپرونه واوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خپرونې دوام لري.